السلام علیکم. په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبری برخه هم لري دی کې به واوري چې د روسیې د بهرنی چارو وزیر په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره په افغان سوله خبرې کوي. دا وروسته راځي خو اوس پام وکړئ د سات خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر په کابل کې په ورختون کې بستر شوی او د پروستات عملیات کړی دي. چارواکي وایي چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مسافرو پر یو ډک بس چاودنه شوی او څلور کسان یې وژلي. او د روسیې پولیسو د زندانی شوی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډاکټره توقیف کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پروستات عملیاتو لکبل په روختون کې بستر شوې د نوموړي پرون مخام پر خپل ټوئیټر پانه ولیکل چې د سردار محمد داوود خان په روختون کې د عملیات په کامیابۍ سره تر سره شوی. د ارک سرچینو د خاغلی غنی د بستر انزور خپور کړی چې په ظاهره له عملیات وروسته د همدې روختون په کټ ناس دی او مطالعه کوي. محمد اشرف غنی د دغه روختون چې په څلور سوه بستریز هم مشهور دی د ډاکټرانو وړتیا ستایلې ده. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې له پرون راهیسې یې څو ولایتونو کې اته شپېته طالبان وژلي او نږدې همدومره نور یې ژوبل کړي دي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان په فراه، فاریاب، بدخشان، کندوز او کندهار کې د دوی پټکو د امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو او نښتو کې وژل شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې امنیتي ځواکونو تیرو څلورویشتو ساعتونو کې څه باندې دوه سوه ماینونه هم شنډ کړي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو څو ورځې وړاندې یې وویل چې د دفاع وزارت دغه عملیات د دوهې له هوکړې سره په ټکر کې دي او خبرداری ورکړ که دوام وکړي پر ځوابي اقدام به یې غور وکړي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مسافرو پر یو ډک بس چاودنه شوې. چارواکي وایي پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او یولس ټپیان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی
د میوند ولسوالۍ کې د مسافروړونکو پر غټ موټر باندې د وسلوال تر هرګرو یو شخصي مین چاودنه کړې ده چې په لومړی معلوماتو کې څلور نفره په شهادت ملکي وګړي رسېدلي او پنځه نور ټپیان شوي دي.
تر دې چاودنې نږدې یو ساعت مخکې په همدې میوند ولسوالۍ کې د پولیسو هموې ټانګلې او موټر سره ټکر شو چې په دې پیښه کې دوه پولیسو وژل شول او شپږ ملکیان ټپیان شول. د افغانستان حکومت راتلونکې میاشت د اوبو او برېښنا د څلور څلوېښت بندونو عملي چارې پیلوي. دا خبره د اوبو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وکړه.
په دغه بندونو چې تر شپږ سوه میلیونه امریکایي ډالرو زیات لګښت راځي، د یو نوي میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت بله ولري. د دې تر څنګ به درې سوه شل زره هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. دغه بندونه به دولس سوه میلیونه متر مکعبه اوبه ذخیره کوي.
دا بندونه به د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې جوړ شي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روسیې پولیسو د زندانی شوی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډاکټره توقیف کړې ده. اناستاسیا واسلیوغا او د ډاکټرانو د یوې ټولنې څو نورو غړو پرون هڅه کوله چې زندان ته ولاړ شي او ناوالنی معاینه کړي، خو دوی ویل د زندان مسؤلینو اجازه ورنکړه. پولیسو د ناوالنی له ډاکټرې سره لږ تر لږه نهه هغه کسان هم توقیف کړي چې له زندانه بهر ټول شوي وو. توقیف شوو کسانو کې د امریکا د سی ان ان تلویزیون د خبریال په ګډون درې ژورنالیستان هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ناوالنی شدید ټوخی او تبه لري او روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی. د له نږدې یوې اونۍ راهیسې د نه خوړو اعتراض کړی دی. بل لور ته روسیا کې د ازادي راډیو د تړل کېدو له ګواښ سره هممهاله د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتوني بلینکن د خپل هیواد له نړیوالو رسنیو ملاتړ څرګند کړی. بلینکن پرون د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکایي ادارې له مشرې کیلو چاو سره وکتل او د ازادو رسنیو د رول او حیاتي اهمیت په اړه خبرې وکړې. روسیې د بهرني اجنټ په نوم د خپل یو لانجمن قانون له مخې هلته پر ازادي راډیو فضا تنګه کړې او هڅه کوي چې بند یې کړي. د روسیې د رسنیو ادارې د ازادي راډیو روسی څنګه نږدې یو میلیون ډالر جریمه کړې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې د ښاغلي بلینکن په حواله راغلی چې د ازادو رسنیو پر ضد د روسیې دا ډول هڅې خپله روسانو ته زیان اړوي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوریده. ایران او د نړۍ د 15 پیاوړو هیوادونو استازو د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندۍ کېدو په پار غونډه وکړه. دا غونډه پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې وشوه. تر غونډې وروسته د ایران د اټومي پروګرام مشر مرکچی عباس عراقچی د ایران دولتي ټلویزیون ته څرګنده کړه چې د برېټانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې له استازو سره یې ګټورې خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگټن کې وویل چې د اتریش په پلازمینه کې غونډه څارله. د پټکو دا غونډه ګټوره وه او یو ښه ګام و چې واخیستل شو. زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. آزادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي او اف ام 3.15 څپو اوریدلی شي. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، دغه خبرونه تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر په اسلام آباد کې له پاکستانی پوځي او ملکی چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړې دي. سرګی لاوروف چې تر دې مخکې هند ته تللی وو وایي چې د افغانستان په اړه هر پریکړه کې باید طالبان شامل وي. له لاوروف سره د خبرو پر مهال هندي چارواکو د افغانستان امنیتي وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وروسته تر دې له نوي ډیلی اسلام آباد ته مخه کړه چې د هند بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان وضعیت په مستقیم ډول د هند پر امنیت اغیز کوي. سرګی لاوروف د یو دیارلس کسیز پلاوی په مشي پرون له هند څخه پاکستان ته ولاړ. دا په تیرو نه کلونو کې لومړی ځل دی چې د روسیې د بهرنیو چارو یو وزیر پاکستان ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د لاوروف د اسلام آباد ته سفر په اړه ویلي دي چې هدف یې د افغانستان وضعیت ته د دواړو هیوادو ګډه اندېښنه ده. لاوروف پرون په نوي ډیلی کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې پر داسې سولې ټینګار وکړ چې ټول افغانان پکې وي.
د طالبانو تحریک د افغان ټولنې یو برخه ده، نو د افغان مسالې د هواري په پریکړه کې باید د افغانستان ټول سیاسي، قومي او مذهبي ډلې شامل وي، کنه ثبات نه ترلاسه کوي. دا ډول پریکړه باید د سیاسي، قومي او مذهبي توازن پر بنسټ وي چې په حکومت کې ټول خپل استازیتوب ولري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره موافقه وکړه چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي په منظم ډول په ارتباط کې وي. اس جی شانکر بیا د نوې ډیلی اندېښنې ته په اشاره سره سیاسي حل لار د ډیموکراتیک افغانستان په معنا بیان کړه.
فور انډیا واټ هپنز ان افغانستان امپاکټس اټس سکیورټی ډایریکټلی.
د هند لپاره چې په افغانستان کې پیښیږي په مستقیم ډول د هند پر امنیت تاثیر کوي. مخبل نظر شریک کړ چې هلته د هغه هیواد دننه او شاوخوا پایدار سوله د ټولو په ګټه ده. د سولې بهیر باید پر دې اساسي اصول ولاړ وي چې موږ ټول یې تاییدو او سیاسي حل لار د خپلواک، حاکم، متحد او دیموکراتیک افغانستان په معنا ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له هند څخه په داسې وخت کې پاکستان ته تللی دی چې د می لومړۍ نیټې ته څه باندې درې اونۍ پاتې دي. دا هغه ورځ ده چې د امریکا پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې تر دې نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي، خو اسوشیټیډ پریس اژانس یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه نه دی اخیستي څرګندوي چې متحد ایالاتونه غواړي له دریو تر شپږو میاشتو پورې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو موده تمدید کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس براس شو د ته چې د کابل چاپ ورسپانو نن څه تبصره او مقالې خبرې کړې دي.
خشت صبح ورسپانې د سولې طرحې په تړاو دو جنجالي موضوعاتو ته اشاره کړې. لیکلي چې د جمهوریت په ډګر کې دوه مسلې د نورو په پرتله ډېرې جنجالي دي چې ممکن د استنبول په ناسته کې د جمهوریت حوزه په دو برخو سره وویشي. ورسپانې لیکلي د سولې تر هوکړې وروسته د سیاسي نظام جوړښت او د اوسني دولت برخلیک هغه دوه مهم مسایل دي چې په اړه یې بېلابېل نظرونه موجود دي. ورسپانې همدارنګه ټینګار کړی چې د جمهوریت په حوزه کې باید د نظرونو اختلاف تر استنبول ناستي وړاندې حل شي کنه ستونزې بلا پراخ شي. وړاندې په سر لیکنه کې راغلي دي ته په پام چې د ترکیه ناسته یو تاریخي ناسته ده او د افغانستان راتلونکو په اړه پکې پریکړه کیږي. نو تمه ده چې د جمهوریت ریاست استازي به په یو واحد پلان او د نظر له توپیر سره په دغه غونډه کې برخه واخلي. لیکوال سپارښتنه کړي چې د ګډ دریزه او ستونزو د هواري لپاره لا نور کار ته اړتیا ده. مسیر ورځپاڼې لیکلي ملګرو ملتونو د ترکیه او قطر استازي او د افغانستان په تړاو په ترکیه کې د جوړیدونکو غونډې په اړه ګډ کار پیل کړی او د دې ترڅنګ ویل کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکچي پلاو استازي او ته غلیک سپارلی چې پکې د ترکیه د غونډې اجنډا معلومه شوې ده. د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې د ترکیه غونډې ته د امریکا هڅې تر هر وخت جدي شوی او دوی غواړي چې د می له لومړۍ نیټې وړاندې د غونډه جوړه شي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د ترکیه د غونډې په اړه ویل کیږي چې عمومي اصول انتقالي دوره او اوربندي د اجنډا عمومي برخې دي او پر دې مسایلو به توافق کیږي. د لیکوال په وینا که دا غونډه لکه څنګه چې ویل کیږي همداسې مخ ته ولاړه شي نو ډیره تمه ترې کیدای شي چې افغانستان ته سوله راشي. مسیر ورځپاڼې همدارنګه ټینګار کړی چې د ترکیه د غونډې لپاره پکار ده چې د بن تجربه هېره نشي او دا ځل باید هر څه افغانانو ته پرېښودل شي او بهرنیان باید یوازې د سارونکو رول ولوبوي او د ستونزو پر وخت مثبت فشار راوړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ ویاندي جنسا کې خبرې اخیستې چې ویلي د امریکا متحده ایالتونه په ټاکلې نیټه له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو ایستل ګران بولي او په دې تړاو ولسمشر جو بایدن له خپلو سلاکارانو سره مشورې کوي. وړاندې راغلي امریکا دا خبره داسې وخت کوي چې طالبانو یو ځلې بیا ټینګار کړی چې که امریکایي ځواکونه د دوحې د تړون له مخې په ټاکلې نیټه افغانستان پرې نږدي نو دوی به یې پر وړاندې غلي پاتې نشي. ورځپاڼې په وینا روسیې د امریکا شتون دلته نشي زغملی او د همدې لپاره هڅې کوي چې د روسیې حکومت اوس پر ټولو افراطي ډلو کنټرول ترلاسه کړی او د امریکا د حضور پر ضد ترې کار اخلي. ورځپاڼې ټینګار کړی که دا ترهګري ختم نشي او د ترهګرۍ ملاتړ بند نشي ستونزې نه هواریږي.
موخاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لو د ماخام تر وو په منځنۍ 2269 رادیو چپو اوریدل شي او دغه راز د اف ام په 3.5 چپو هم په اکثرو لویو خارونو کې زموږ خبرونه اوریدل شي. کچیرته انټرنیټ لري زموږ د وی پانل لري زموږ رادیو اوریدل شي. دغه راز حالت د راپورونو او خبرونو متن لوستل شي د وی پانې پته مو د ازادي رادیو .com. کچیرته د ازادي رادیو په خبرونو یا دغه راز په تاوده مسایلو د ورځې په خبرونو باندې تاسو نظر لري کولای شي زموږ پیغام ثبتون کی ماشين ته زنګ وهي او خپل غږیز پیغام مراته ثبت کړي. دغه ماشين شمیري دي 0 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و اوس به ورشو هغه ځینې پیغامونه به واورو چې اوریدونکو راته پریخي.
ستاسو له پیغامونو
زخم محمد نوریم د هلمند ولایت نه دایو ولسوالۍ چنجر رسمي سمېړي کړه سره نیولې ده. موږ وایو چې موږ د دایو ولسوالۍ کې چنجر رسمي کې موږ مقصد جوړو نو د ډېر وخت څخه موږ امرونه لرو موږ امرونه راکوي چې بیا موږ مکتوبونه کابل ته استولې دي. تا نه غلي جی پی اس کیمرا او دا شان څو لمانه موږ تاکسین دی چې اسنه جی پی اس کې واخی هغه ورا استولې دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي مکتب نه څه دی نو څه دوه سمبل نه سمبل موږ راکړي دي هغه موږ د پاره فایت نک مشمان ګری دی ام انجینیر ګری دی 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 مال کان دی دی. نو موږ غواړو چې موږ سره د همکاري وسی نو موږ راځو چې دا غیله کو چې موږ دا وینا دي چې چارواکو په ورسې تر وړ چارواکو دی ورسې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ د کنر سلامات وړاندې کوم په دې لخه خبرونه خوردونکو ورته وروره مشکلات خو ډیر دي. اول مشکلات دغه دی چې دغه تذکرو په واره کې مغوتنه ده چې دغه الکترونیکی تذکری درته زره هوادوال ته توزیع کې چټک کی غزرپیت باندې بدکار وشي زرپیتونه به ولولور شي او وسایل د ډیر ورک شي نور مامورین ډیر استخدام کی او غوتنه مدغه چې دغه توزیع د تذکرو د چټک کی تیز دي کی مرکز هم مرتزیت کی اوس تاسو وګورئ تاسو خپل بهتره معلومه ده او پاسپورت اداره چې الکترونیکی تذکره ونه لري پاسپورت چا نه ور کوي. نو غوښتنه مو دغه ده چې دغه برېښنایي تذکرو توضیح باید ټولو رسوالۍ ته دا هم باید وغځول شي او بل دغه توضیح ساحه باید پراخه شي نو چټکه شي. پیغام دمه چېږدو پهلا. السلام علیکم.
ستاسې پیغام